مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې درون برید، په پاکستان کې ټول ګوندیزه غونډه، د افغانستان او پاکستاني بندیانو برخلیک، په سواد کې د سوریې په ضد د پولیسو اقدام، د فاټا د زده کوونکو احتجاجي مظاهره او د افغانستان او شام په اړه تازه راپورونه هغه څه دي چې په روان خبرونه کې مځای ورکړی دي. خو په لومړي سر کې به نجیب امیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون په تازه برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. پاکستان د افغانستان په زندانونو کې د خپلو بندیانو د ژوند په اړه اندېښنه ښکاره کړې او نن ملالې یوسفزۍ ته د ماشومانو د امن جایزه ورکول کېږي. د خبرونو لنډیز مو واورېده، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د جمعې په سهار په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د یوې امریکایي ډرون الوتکې د برید په ترڅ کې د القاعدې سره د ریښه لرونکي حقاني ډلې شپږ وسلوال وژل شوي چې ورکې د نوموړې ډلې یو مشر قومندان هم شامل دی. د مشال ریډیو خبریال وایي بیګانی مشپه مهال دا برید د افغانستان پولې ته نږدې په درګۍ منډۍ سیمه کې وشو چې په ترڅ کې ملا سنګین، زدران او د حقاني ډلې نور وسلوال وژل شول. د زدران له 2011 کال راهیسې په هغه لیکلر کې شامل و چې امریکایي ترهګر پیژني. طالبانو هغه د پکتیا لپاره والی ټاکلو. نوموړی له دې امله مطلوب و چې د خلکو په تختونه، تروریستي چاودنو او د افغانستان ته د سلګونو وسلوالو په لیږدولو کې لاس درلودلو. په نورو وژل شو کې یو عرب وسلوال ابو دجان خراسانی، دوه نور بهرني جنګیالي زبیر المودي او محمد بلال او دوه پاکستانیان هم خودل کېږي. پاکستان تل د ډرون بریدونو مخالفت کړی او دا یې د خپلې خپلواکۍ پر ضد بللی. امریکا وایي د ترهګرو له منځه وړلو لپاره دا ډول بریدونه اړین دي. پاکستان ویلی په افغانستان کې د خپلو قیدیانو په اړه اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون خپلې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان د خپلو خاریانو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په باګرام جیل کې د قیدو پاکستانیانو په حق له نوموړي ویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د خارجه چارو وزارت افغانستان کې کید پاکستانیانو معاملې ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه لړکی موږ د متعلقه افغان چارواکو، امریکا او آی سی آر سی سره تماس کیو. موږ د دغه پاکستانیانو په خوشی کولو زور راوړی دی، خو دا قسمه خبرې او طریقه ډېر وخت اخلي، نو ځکه تر اوسه دا خبره اساره ده.
بل پلو د افغان طالبانو په ګډون په سلګونو افغانان د پاکستان په مابسنو کې هم د بند شپې اړوي. د پاکستان پولیس وایي هغه کس نیولې چې په تیر جون میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرنیو غرختونکو د برید پلان جوړ کړو. د ګلګت سیمې پولیس وایي د زیارت په ورځ د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان قریب الله چې د حسن په نوم هم مشهور دی د حملې په شک کې نیولی دی. وسلوالو کسانو د روان کال د جون په 23 نیټه د نانګاپر بد د غره د سوکي په لمنه کې لس بهرني غرختونکي او د هغوی پاکستاني لارښود وژلي. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په 9 نیټه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده چې په کې به د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو په چارو غور کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې لړ کې د هیواد داخله وزیر چودري نثار علي خان د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي او هغوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په غونډه کې په ګډون کولو رضامندي ښودلې، خو د عوامي نشتلګون مشر اسفاني ار ولی خان ویلي د پارټۍ د خپلو مسلو له وجې په غونډه کې ګډون نشي کولی. نن به ملالی یوسفزۍ ته د 2013 کال لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. ملاله د جنکو د تعلیم په حق کې د خبرو کولو پر سر طالبانو ویشتلې او زخمی کړې وه. د ماشومانو د حقونو تنظیم کیډز رایټس به په حق کې ملاله ته د 1,00,000 یورو برابر انعام ورکوي. 15 کاله مخکې چې طالبانو په سوات کې د حکومت کولو هڅه کوله، ملالې پر ضد ډایریانې لیکلې وې چې په ترڅ کې طالبانو کړنې غندلې. هغه په تېر اکتوبر کې د طالبانو لخوا په ډزو سخته زخمی شوه، خو ژوندی پاتې شوه او اوس په برتانیا کې اوسیږي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. په افغانستان کې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دوی وایي طالبانو تر نښتې وړاندې لومړی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوسته برید کړو. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال نن مشال ریډیو ته وویل
څلور بجې بجے دیوا دخاری مخالفین اور ابراہیم شیلو کو پوسا باندې حمله وکول سی پولیس او کلا مقابله وکول شپږ نفر مخالفین لباینه کړی دي څلور نفر دښمنان دي
د سیوال وای په نخته کې سیمایزو پولیس او پاسون کوونکو ته زیان نه دی اوخته. یو هندۍ لیکوال چې په 1990 کلونو کې له طالبانو نه د خپل هرانون کې تیختی پړای کتاب لیکلو د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده. پولیس وای وسلوالو طالبانو سوشمیتا بنرجی د پنځمې پښپا د خپل کور مخې ته وښته او مړی یو جمعه ته نږدې او غورځاو. نه حاصلويخ کلنې بنرجی چې په سید کمال مشهور او په پکتیکا کې د روغتیايي چارو ترڅنګ د ځایي ښځو د جوان پړه فلمونه جوړول تر اوسه کومېډلې د هغې د وژلو پړه نه ده منلې. د زیارت په ورځ د جی 20 یا د نړۍ د شلو ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو استازي په شام کې د کیمیاوي موادو د استعمالولو په غبرګون کې د یوې شریکې کړنلارې په وړاندې کولو کې پاتې راغلل. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل د روسیې په سن پیترزبورګ ښار کې د جی 20 هیوادونو استازي په یاده معامله کې د اختلاف ښکارو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې پلوي ده چې د اګست په 28 د کیمیاوي وسلو د استعمال په وجه باید د شام د حکومت پر ضد عملیات وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ملګرو ملتونو د منظورۍ نه پرته د څه ډول ځواک استعمالول به د غوسې د راپارولو په معنا وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وایي روسیې د شام په معامله کې د ویټو ځواک په استعمالولو سره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یرغمل کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې د حقانی ډلې د یو مشر کمانډان په شمول شپږ وسلوال وژل شوی دي. تاکل سوی چې د روان میاشتې پر مهال نهمه نیټه به په پاکستان کې د امن لپاره ټولګوندیزه غونډه ترسره شي. د سیاسي چارو یو کارپوه دې ګام ته په کوم نظر ګوري؟
پالیسی شته، اتفاق پرې شته. دا د اتفاق لپاره د آل پارټي کانفرنس کیږي. څه خیر نه ده چې د نوسته نتیجه راووځي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د خپل بندیانو په اړه اندیشمن دی. خدای افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن یو مشر وایي دوی د ټولو بندیانو د مقدمو څارنه کوي.
دا وانه ده کله فکرنه دی چې انسان په صفات فقدار راکونه چې د افغانستان په نفیزو قوانینو کې بندي تر په نفیز کې نیول شوی هغه باید په نفیز کې نیول شي.
دا خیبر پښتونخوا په سوات کې په سوره کې د وې انجلۍ د ورکولو په پیښه کې پولیسو ککړ او کسانې ولیدي. د انجلۍ ورور د پیښه په اړه وایي
زما خور زهر خوړو دا غي وجن زبیا سعودي عرب کې د سعودي عرب نه درار ما راپورټو کو او دا غا عدالت تمام مخامخ کړه.
د فاټاز د کوونکو د خپل تعلیمي ستونزو په اړه په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
وسادا کو ډیگری کالج ټوله بګی آرمی فرادر اوس پورې کسانل د ایڈمیشن والے نور دلته ټیوشن کې لګیا ان ټیچران ډیپټیانی کاینه پرنسپل ډیپټیانی کار.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو سخاوري چټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ بناوري دلایسي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل پر قبالي سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ الوتکې په بریټ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت په سیمه کې زموږ خبريال سره د ټلیفون پر لیک دی. ملګری د دې په اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا پیښه څه وخت او څنګه رامنځته شوه او تلفات په څه ډول اړولې دي؟
مننه. څنګه چې په مشال ریډیو باندې مونږ د غره پور تر سهار نه خبر کړي او خوس پاغه کې معلومات دار اغلی دي چې په 13 شپه تقریبا 12 بجې میرانشاه سره نږدې یعنی 15 کیلومتره د میرانشاه بازار نه شمال لویدیز اړخ درګمنډي کې چې کم 12 بجې په وخت کم بریټ شوی او پاغه کې مولوی سنگین زدران چې د حقانی شبکې لوی کمانډان او د سراج حقانی خلاص غړنلې شي باغه بریټ کې وژل شوې ده. داغه پخلې شوې ده. داغه ترڅنګ مولا سنگین زدران علاوه ابو دوجان الخراسانی، ابو بلال الخراسانی، زبیر الموزی چې دا د القاعده درې غړي دي په دې بریټ کې وژل شوې دي او داغه شوې ده. د دې نه ترڅنګ دوا په دې کې مقامي وسلوال ارشد او اجمل هم شامل دي. په دې لړ کې مونږه د ځای دولتي چارواکو استخباراتي ادارو چې په دې نه علاوه ځای خلکو سره د یو شمېر کسانو سره خبرې وشوي. هغه کسان چې چې د مولوی سنگین زدران په جنازه کې شرکت وکړو دوی مشال ریډیو ته وې په میرا کې اوس کم موجود هغه خلکو چې نن غرمې تقریبا 12 بجې په میرانشاه بازار کې په جمعتونو کې اعلانونه وشول چې مولوی سنگین زدران د 13 کم درون برید په هغه کې د ژوند لاسه ورکړې د واغې جنازه به د مسپخین جمعې مونځ نه پس کیږي. نو دوی وایي چې میرانشاه تبلیغي مرکز کې دغه لویه جنازه وشوه، په 2 بجو باندې دغه جنازه وشوه او هغه جنازې نه پس چې کوم دی وسلوالو طالبانو د ځان سره یوړو او په هغې جنازه کې په کثیر تعداد سره خلکو شرکت وکړو. او دا به هم یادونه وکړم چې مولوی سنگین چې کوم دی د هغه ډله چې کومه د سنگین ګروپ په نامه باندې مشهوره وه او دا د حقانی ډلې تر ټولو لوی او کمانډار و چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې د فعالیتونو لرل او زیات بریدونه او د په افغانستان کې کول. دې سره سره مولوی سنگین چې کوم دی پکتیا والی هم وسلوالو طالبانو دوی ټاکلی وو د دې پورا کنټرول و د ده سره
صحیح.
او په دې اړه چې کوم ځایي سړک دا هم وایي چې دا د حقانی وسلوالو ډلې لپاره لوی نقصان دی او دا چې کوم ډرون بریج کې د دې دغه لوی کمانډان لمنځه لاړو. جی
صحیح، ډېره مننه زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان حکومت د روان میاشت پر 9 نیټه په دغه هیواد کې د امن او قراری لپاره د وی پالیسی جوړولو په لړ کې ټولګندیزه غونډه رابلل ده. دا چې د دغه ټولګندیزه غونډه په اړه د دغه هیواد سیاسي ګوندونه څه نظر لري، په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل یو راپور لیږل دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د دې خبرې پخلی وکړو چې د روانه میاشتې په 9 نیټه ټولګوندی غونډه رابل شوې ده چې پکې به د خارجه پالیسي او معیشت په ګډون ملک ته په ورپېخو مسلو غور کیږي. د دې وینا وا
کوشش یې ده چې وو پارټي چې پارلیمنت کې اندر موجود ہیں ان کے سربراہوں کو بلایا جائے.
زمون کوشش دار چی هغه ګوندونه سوچ پارلیمان کې موجود دي د هغه مشران راغوختي شي او د متعلقه ادارو مشران او وزیر اعظم به هم التوی او د هغه پوړان دی به د قومي سلامتی مسوده کې خو دي شي که سو غواړي نو کول شي هغه کې بدلون وکړي او دا شان به بیا دغه حتمی مسوده د پارلیمان نه منظور ولې شي چې ور سره به د دې آئینی او قانوني حیثیت پیدا شي او بیا به په هغه عمل درآمد هم کولې شي
اور اس کی ایک آئینی اور قانونی حیثیت بھی ہو جائے اور پھر اس پر عمل درآمد ہو.
دغه په خبره داخله وزیر چودري نثار علي خان دغه لړکی ټولو سیاسي ګوندونو سره تماس نیولې او دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو بل طرف ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان د غونډه کې د ګډون نه معذرت کړې ده. د ګډون نه کولو وجه چې کله مشال ریډیو هم د دغه ګوند غړې او د قومي اسمبلې د پخوانی ممبر بشرا ګوهر نو پوښتلانو دی وې
عوامی نیشنل پارٹی ټول تنظیمونه په 31 اگست باندې ډیزولف شوي دي. اسفنديار خان ته چې چودري نثار فون وکړ نو هغه ورته دغه خبره کړې ده چې تاسو حاجی عدیل صاحب ته کانټاکټ وکړئ، هغه دې وخت د پارٹی داسې فیصله هغه کولی شي چې په دې کې ګډون وکاو او څوک وکړي هغه نامینیټ کولی شي. لکه چې ټول پارٹی ارګنایزیشن ډیزولف شول نو د سنټرل صدر او دا هم ډیزولف شوی ده.
دارنګ عمران خان هم د ټولګوندیز غونډې نه وړاندې د وزیر اعظم او پوزي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقات شرط ایښی دی. په دې حق لراته د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی ممبر علي محمد خان وې
عمران خان چې دا خبره کوم کړو نو دغه مقصد دغه دا و چې مخکې موږ ډېر شي پی سي شوې دي او دغه اس صوت او یو نشستل ګوستن برخاست ریزلت غیر ونو د مقصد د عمران خان دا و چې راځي تاسو ای پی سي وغیرہ کوي نو تاسو ریزلت اورینټډ گفتگو کې نه زله پتا کنفرم کوو غواړم د دې ای پی سي بخیر ریزلت سیل
د ذکر وردا چې د دین وړاندې هم جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند دوه ځله ټولګوندي غونډه رابللی خو د هغه څه قسمه نتیجې مخې ته نه دی راغلي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څرنګه چې مو اوریدل د پاکستان حکومت د سپتمبر پر 9 نیټه د ترګری د مخنیوي په اړه د تګلارې جوړولو لپاره د ټولو ګوندونو یو کانفرنس را بللې دي. په واقعي ترتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې حکومت کانفرنس را بولي، خو تر دې وړاندې هم دغه شان کانفرنسونه سوي دي. تر اوسه څومره کانفرنسونه سوي او لراتلونکو څخه څه هلي کېدلای شي، په دې اړه د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکر راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ویلي چې رابلل سوی آل پارټیز کانفرنس به محدودوي. له محدود څخه د نوموړي په وینا مراد دا دی چې پکې به یوازې هغه ګوندونه ګډون کوي چې په پارلیمنت کې واضحه اکثریت لري. نوموړي دا خبرې د جمعیت الاسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر لیدو وروسته له میډیا سره په خبرو کې کړې دي. که څنګه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې تګلارې جوړولو په اړه د لومړی کانفرنس دی، خو تر دې وړاندې هم ورته کانفرنسونه سوي دي. د پاکستان د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه خالد منیر وای د پیپلز پارټي د بخواني حکومت په وخت کې دوه ځله د پارلیمنت قراردادونه منظور سو او دا شان د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته یو آل پارټیز کانفرنس سوی وو. خو نوموړی وایي له راتلونکي کانفرنس دا هیله نسته چې ګواکې دوی به د مشکوکه وسوالو پر ضد د لویو فوجي عملیاتو پریکړه وکړي.
2014 کې امریکا به نیٹو بدے افغانستان نوزی نو دیکھیے میجر آپریشن لوئی آپریشن پاکستان مشکو لے کر نارتھ وزیرستان کے درسن گا اس نے امریکہ مشتہ یہی چوکی انہوں مجھ دے پوزیشن کے اوچی دے اخیر نئی برین مشتہ سلو میں تو کہ مجھ نارتھ وزیرستان کی اوبل ماس کھلاو شو نو دے اے پی سی کی دا فیصلہ نشکے دے چی طالبان خلاف فوجی ایکشن دے تیس کی ذرا چی مذاکرات تو بغا دے خوب اول با ما دا خیال دے کہ مذاکرات ہو تب خبر باندھے بٹول راجیشی چی بھائی سر مذاکرات کا خبر ہے طریقہ ہو کہ خبر نشر بے بفورس استعمال ہو.
خو د دې ترڅنګ عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام هم آل پارټیز کانفرنسونه رابللي وو چې پکې ځینو ګوندونو ګډون او ځینو بیا انکار وکړي. د پاکستان د سیاسي او سفارتي چارو کارپوه ایاز وزیر بیا په دې نظر دی چې په انتخاباتو کې نواز شریف او عمران خان ته د خلکو لخوا اکثریتي ووټ ورکولو معنا دا ده چې خلک پر دوی اعتماد کوي او باید پر ځای د دې چې آل پارټیز کانفرنس راوبلل شي حکومت دې له فوج سره خبره یې وکړي او په ګډه ده گام پورته کړی.
زه نه پېژم چې دوی کانسنسس لول دي کوم اعتماد ته وکړه، بس خو خپل فوج سره کښېنه مرکه وکړه، فیصله وکړه، ورزه د مسله حل کوه. نو دارنګ خو بیا د پارټیانو کنسلټیشن وي، کانسنسس وي، په هغې به کار وشي که به ونه شي، خو تر اوسه پورې خو زموږ تجربه دا ده چې په هغه باندې کار نه دی شوی. نو دا هم الله دیو کی چتکار دن راووزی خوده را توقع دن نلار.
پا پاکستان کی د سیاسی گوندونو د ترګری پر ضد جګړې پاړه نظرونه سره ویشل سوی دی، ځینې دا د پاکستان او ځینې بیا د امریکا جګړه بولی. د یو لسمې د انتخاباتو په نتیجه کې په مرکز پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف حکومتونه جوړ سو. چې کله له حکومت بهر وو نو د دغو دواړو ګوندونو دا دریزو چې دا د پاکستان نه بلکې د امریکا جګړه ده. خالد منیر وای خو اوس په واک کې د راتلو وروسته دوی ته اندازه وسوه چې د دوی دریز غلط وو.
اصل کې پنجاب د دهشتګردۍ د جنگ چې دې متعلق کوم نظریه وا هغه دا وا چې دا د امریکای جنگ دی، پی ایم ایل ایم بم دا وی، عمران خان بم دا وی. دوی دواړه پټین چې اوس پی ایم ایل ایم چې حکومت کې رالو نو پوه شو چې د آرمی پالیسی او دا بریفنګ چې ایس آی نه واغېشتو د آرمی نه واغېشتو نو ایز پرایم منسٹر به هغه پوه شو چې دا داسې کیسه نه ده چې څنګه چې به اپوزیشن کې کولا. پالیسی آلریډی دا فوج چې آخر جګړه کوي نو دا کومه پالیسی ده؟ پالیسی شته، اتفاق پرې شته، دا د اتفاق لپاره دا آل پارټي کانفرنس کیږي. سو خیر نه ده چې د نوو نتیجه راووازي.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د ترګري په ضد د آل پارټیز کانفرنس رابللو اعلان کړی، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې کانفرنس رابلل ځکه بې معنا دی چې نواز شریف هیوادوالو ته د وینا پر وخت په واضح ټکو کې خپله پالیسي اعلان کړې وه. نوموړي په خپله وینا کې وسوالو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د خپلو زندانیانو په اړه اندېښمن دی. د بهرنی چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري پرون خپلې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي. چودري همداراز د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ په جواب کې وویل چې د دوی اټمي وسلې خوندي دي او دا چې دوی د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې پر اصولو ټینګ ولاړ دي. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل به اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکړي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې وې پاکستان یو فلاحي ریاست دی او د خپلو خاریانو د پاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په باګرام زندان کې د کېد پاکستانیانو په حق له د زیاته کړه.
د منیسټری اف فورن افیرز اټچز ګریټ امپورټنس ټو د ویلفیر اف پاکستانیز.
د خارجه چارو وزارت افغانستان کې کېد پاکستانیانو معاملې ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه لړکی موږ د متعلقه افغان چارواکو، امریکا او آی سی آر سی سره تماس کیو. موږ د دغه پاکستانیانو په خوشی کولو زور راوړی دی، خو دا قسمه خبرې او طریقه ډېر وخت اخلي، نو ځکه تر اوسه دا خبره اساره ده. موږ د خپل طرفه دغه لړکی هر قسمه اسانی ورکول د پاره تیار یو چې ورسره د دې قیدیانو زر تر زر واپسی یقیني شي. او افغانستان کې زموږ میشن او سفارت هم هلته د قید پاکستانیانو د خیر خیګړې د پاره افغان چارواکو سره تماس کړي دي.
د پاکستانی جوهري اساسو په حق له امریکایي ورسپانه کې د خپور شوی بیان پاړه د یوې پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودري وویل دا بالکل خوندي لاسو کې دي او دغه معاملې امریکا سرا په سفارتي کچ راپورته کړی دا د زیاتوی
زموږ په خپل ادارو باور دی او د کمانډ او کنټرول کوم اداره چې پاکستان جوړ کړی دا هغه هم پوره پوره توان لري، نو ځکه موږ فکر نه کوو چې دغه آرټیکل کې خپاره شوی مواد زموږ د پاره صد خطر خبره ده. پاکستان د ایټم نه خورولو ادارې IAEA په اصول باندې عمل کوي او د دې په معیار هم پوره دي، او موږ د جوهري مواد د حفاظت او سیکورټي په چارو نړیواله رولولۍ سره هم تماس کیو.
د پاکستان او هند تعلقاتو د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او داسې کې د دوانو ملکونو وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه د ویان وینا وا. پاکستان غواړي ټوله مسلې د خبرو اترو د لار هواري کړي او د لړکې با دا ملاقات ډیر ګټه ور وګرځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت اندیشنه شو دلې ده چې په افغانستان په جیلونو کې د دوی زندانیان دي. د دې سره سره بیا په پاکستان کې هم افغانان په زندانونو کې بندیان دي. د دې بندیانو خپلوان لاړوند چارواکو او ادارو غوښتنه کوي چې د دوی بندیان خپل هیوادونو ته وسپاري او انصاف دي ورکړي. دا چې د دې بندیانو د خوشی کولو لپاره آیا څه میکانیزم شته او کنه، او د دواړو هیوادونو کې به د بندیانو برخلیک څه وي، په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته یو شمیر پاکستانیان د دغه هیواد په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي چې د بیلابیلو جرایمو کولو په تور نیول شوي دي. که څه هم د دې بندیانو خپلوان د دوی د خلاصون غوښتنه کوي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی برخلیک به پر دوی لګیدلو تورونو ته په کتو سره ټاکل کیږي. په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن سیمه ایز مشر شمس الله احمد زیوای په بګرام او پلچرخي زندانونو کې د داخلي بندیانو سربېره بهرني بندیان هم ساتل شوي دي چې پاکستانیان هم پکې شامل دي، خو دوی وخت په وخت کتنه کوي او د دوی وضعیت ساری.
مونږ هلته د بندي د موقفه بندي وي که بهرنی وي که داخلی وي، چې د سره څنګه چلند کېږي، د ده سرنوشت ټاکل شوی وي، د سره بد چلند نه وي شوی، دا شکنجه شوی نه وي، د ده د محکمې په پرانیز کې په نیولو وخت کې په تحقیق وخت کې دا د عادلانه محکمې اصول او معیارونه په پام کې نیول شوي. اصلا مونږ ته دا مسله مطرح ده چې دا افغانۍ ده که دا بهرنی وي، د یو انسان په صفت فقط هغه حقونه چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې او بندي ته په نظر کې نیول شوي دي هغه باید په نظر کې ونیول شي.
شمس الله احمد زی زیاتوی چې دوی داخلي او بهرني بندیان ته په یو نظر ګوري او لټولو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وزکرل سو قوانینو سره سم چلند کوي.
بندیان چې د دوی په اړه باندې د سی باکمې چې اکثرا د دېونکو کې محکمې حکم پېژره او زیاتره اته د مشر د افغان فامینو برخه ون شوې.
کبي خواته د افغانستان په جیلونو کې یو شمیر پاکستانیان بندیان دي، نو بل خو به د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې هم له مودو راهیسې یو شمیر افغان بندیان ساتل شوی دي. دا چې په پاکستان کې افغان بندیان سره څنګه چلند کیږي او دوی ته تر کومه حد انصاف ورکول کیږي، د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان ایډوکیټ وای د ریاستي جرم پرته له ټولو افغان بندیانو سره د پاکستاني بندیانو په شان سلوک کیږي.
که د پاکستان شهري او که د افغانانو شهري وي، په یو تور کې تور داوی چې فرض کړه هغه د ریاست خلاف په جرم کې ملوث شي، دا هغه سره بیا هغه عام قیدی غونې سلوک نه کیږي. او که عام جرم کې وي، لکه غلا کې وي، مطلب چې په مړی کې وي، په شوکا کې وي، نو یا په تخریب کاری کې وي، نو بیا خو چې څه نور سلوک کې ده هغه سره کې.
شیر محمد خان زیاته کړه چې دوی تر اوسه دا سروې نه ده کړې چې په پاکستان کې څومره افغان بندیان دي او په څه جرم نیول شوی دي، او نه هم دا سیوا اداره د پیلم کې سچ د افغان بندیانو مقدمه څاري. د افغانستان او پاکستان په زندانونو کې د یو بل یو شمیر بندیان ساتل شوی، خو د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې په کار د په دواړو هیوادونو کې یو ځانګړې اداره بشري حقوقو ته په پام سره د بهرني بندیانو مقدمه وڅاري او د اړوند حکومتونو سره معلومات شریک کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د سوری یا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول په پیښه کې ککړ اوه کسان ولیدي. پرون پولیسو دا کار تر هغه وروسته وکړ چې و عدالت د ویش پارس کلی د نجلۍ پر عارضې د دې نجلۍ پلار د هلک د پلار او جرګه کوونکو نیولو امر وکړ. پولیس وایي چې نن یې ټول نیول شوي کسان عدالت ته وروستي دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
سوات تحصیل کابل شاډی رای تانی اے ایس آئی شیر بہادر خان وای چې سورې وړاندې د دغه سیمې شپاړس کلن جنین نازیا او د هغه ورور دوی ته ارزي ورکړې و چې د هغه د اجازه نه بغیر د هغه پلار د خپل کورنۍ شخړې ختمول لپاره هغه پسوره کې ورکړی دا چې دغه رشتہ دوی ته منزور نه ده، دوی ته د تحفظ ورکړی شي. نو پولیس په هغه ارزي اوس کار روي وکړه. پولیس انسپکټر شیر بہادر خان پدا اڑا وای
اډیشنری سچو نور باس خان انکوائری وکړه. د انکوائری په دوران کې بیانات واغسته. پرون بیا دغه مستغیث چې دا مسامات نازیا هغه عدالت ته پیښ شو. په عدالت کې هغه خپل بیان وکړ 104 هغه غریب باندې بیا پرچو شو، پرچا ما ته مار شو د تفتیش لپاره. زمو خیره لاړم او موقع باندې مې وکسن پکې نیولې. نن مې راوستي عدالت ته
پسوره کې ورکون کې جنۍ نازیا ورور صدیق خان وای چې هغه په سعودي عربستان کې وو او د هغه خور پسوره کې ورکړی شو. ولې د هغه خور ته دغه رشتہ قبول نه ده؟ ځکه هغه سمدستي راغې او پولیس ته رپورٹ ورکو
چې هغه زما په تر باندې د جنا نظام لګیدل او د هغه نظام په بدل کې لکه جرګماران نه غون شو. لکه زما خور پسوره کې ورکړه او دا وجنه بیا زما خور زهر خوړ او دا وجنه بیا سعودی عرب کنه سعودی عرب نه لترال ما راپورټ کو او دا عدالت تمام مخامخ کړه.
پسوره کې جنۍ اغستون کې د هلک پلار خالد خان چې د پولیس سره گرفتار دی دغه تورونه رد کوي.
د حبیب الرحمن چې کنه زما غونډی دی او زما خپل دی او د ډیر وخت نه سره زما لکه تعلقاتو د کلوغه پساتا بیا د رښتې وینا ماده ټوکر د دې بچی ناسو بیا خپ خو خیم رښتکه کړي سکسان چې کومه لکه د چاته خپل وان دکانډه واغ دراوستي او ما چې چاته کانډو جو چم غون ماروستي خبر کې خواړه پرې کن نکاح شوی دی. نو مشران په کناسو امین دوا د خیر شوی دی خبره شوی دی.
پس ورکه ورکون کې جنۍ نازیا ورور صدیق خان وای چې هغه خپل خور د ماماګانو کرا د حفاظت په توګه کینول دا او کله چې هم عدالت ته وړاندې کول وی دوی به ورزي، خو په هیڅ صورت کې د غرشتہ دوی ته قبول نه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به د اتوار په ورځ خپل چوکۍ نوی ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین ته وسپاري. د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سیاسي ولسمشر بل سیاسي ولسمشر ته واک سپاري. ایف پی خبري اجانس د زرداري د 50 کلونو مدته ته کتنه کړې ده چې زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي.
ایف پی خبري اجانس لیکي که څه هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري 15 کاله پوره کړل، خو هیواد یې په اقتصادي او امنیتي ستونزو کې پریښی دی. ښاغلي زرداري د صدارت په موده کې مشهور نه دی پاتې شوی او هر وخت په لانجو کې گیر وو. زرداری د درغلیو په تورونو کې یو لسکا لقید هم تیر کړی وو. د پاکستان راتلونکي ولسمشر ممنون حسین چې د وزیر اعظم نواز شریف نږدې ملګری دی، شخصیت د زرداری نه ډیر مختلف دی. خبري جانس د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری په حواله لیکي چې د خاغلی زرداری یو واخه خبره داوه چې مختلف سیاسي ګوندونه په یو ځای راغون کړي وو. د دې ترڅنګ بل یو کامیابی د لیواله عدلیه مقابله وا. زرداری د عدلیه ججان په سمدستي توګه نو بحال کړي چې په 2009 کال کې فوج لری کړي وو. سپریم کورټ د زرداری د صدارت په موده کې د هغه وزیر اعظم د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم وګرځولو او خپل څوکۍ لری کړو. کارپو حسن اسکری وای په نړۍ کې هیڅ یو داسې سپریم کورټ نشته چې خپل ناس ولسمشر پر ضد مقدمه وچلوي، خو زرداری په دې کې بد شوی. خبري جانس لیکي د پاکستان په تاریخ کې د نورو پارلمانونو پرتله تیر حکومت ډیر زیات قانون سازي کړی و او ټول ګوندونو دا خبره ستایلې ده چې په 2010 کال کې زرداری خپل اختیارات پارلمان ته وسپارل. بلخوا ځینې ناقدین وایي چې زرداری د هیواد خراب اقتصادي او امنیتي حالاتو په وړاندې ولاړ پاتې نه شو او پر حکومت یې د درغلیو تورونه هم ولګیدل. خبري جانس لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته په وراثت کې ترهګري بریدونه، بمی چاودنې او وژنې ملاوي شوي دي. دا په پاکستان کې هر ورځ حقیقت دی. د دغه ورپکو ډلو پر ضد او د ختمولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته شوي. د دې نه علاوه فرقه ایز تشدد هم زیات شوی. بلخوا په کراچۍ ښار کې بدامنی د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوي. خبري جانس لیکي چې د نواز شریف لومړی ترجیح هیواد د اقتصادي بحران نه راوستل دي. نواز شریف سره د نړیوال پیسو صندوق نه 6.5 ارب ډالرو قرضې اخستو نه علاوه هیڅ بل لار نوا چې مالی خساره پوره کړي. خبري جانس کې چې زرداری د نواز شریف لخوا الوداعي دستوري تخپل وینا کې په سیاسي جوړجاړی زور راوړي او سیاسي سیړونکو په دې اندي چې دا یو باوقار موقعه چې یو منتخب شوی حکومت بل سیاسي حکومت ته اختیار سپاري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري وخت مزګر 15 بجې سوی. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د جمعې په سهار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون الوتکې د برید په ترڅ کې د القاعده سره د ریښه لرونکي حقاني ډلې شپږ وسلوال وژل شوي چې ورکې د نوموړي ډلې یو مشر قماندان ملا سنگین زدران هم شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي د افغانستان په جرینو کې د پرتو پاکستاني قیدیانو د ژوند په اړه اندېښنه لري. نوموړي په خپله اونیزه خبري وینا کې ویلي په دې اړه د افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. زیات شمېر پاکستانیان په باګرام مابس کې د بند شپې تیروي. پاکستانی پولیسو د قریب الله په نوم د وسلوالو طالبانو یو مشر په ګلګت کې نیولې. پولیس وایي دا غکس ته چې په تیر جون میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرنیو غرختونکو د برید پلان جوړ کړو. نن به ملالی یوسفزی ته د 2013 کال لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. ملالی د جنکو د تعلیم په حق کې د خبرو کولو په سر طالبانو وشتلې او زخمی کړې وه. دا جایزه 1,00,000 یورو ارزښت لري. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وسلوالو یو هندۍ لیکواله سوشمیتا بنرجی په ډزو وژلې ده. بنرجی په 1990 کلونو کې د طالبانو نه د فرار په نوم کتاب لیکلو. نوموړی د یو افغان سره واده کړی و او د سید کمال په نوم هم پیژندل کېده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمنتا پاور په روسیې تور لګولې چې د شام د بحران په معامله کې په پرله پسې توګه د ویټو ځواک په استعمالولو سره سلامتي کونسل یرغمل کړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سیرا ظهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د وفاقي کابینې غونډې حال او دغلته د استخباراتي ادارو رپورټ ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دي کراچۍ کې القاعده او جند الله ځایونه جوړ کړي دي. دې سره سره تحریک طالبان هم دلته شتون لري او اکثر لویو لویو پیښو قلنګ غستو تختولو او شوکو ډاکو کې هم داخله ککړ دي. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستانی او امریکایي استخباراتي ادارو په ګډون ټولې نړۍ لپاره دا یو سوال دی چې څنګه دوی د القاعده او نورو هغه ډلو چې نه یو مخصوص ځای لري، نه یې منظم مشر شته، او بیا هم دې ادارو داخله ختم نه کړی شو. او داسې هم اطلاعات دي چې القاعده د ډرون مخنیوي هم قابو کړی دی. ادریا اخر کې بیا د کراچۍ حالات ترازی او وایي دلته د ټارګټ کلرز او نورو جرایم پیشه خلکو سره سره داسې ډلې هم شته چې سیاسي جماعتونه یا خلک یې په شا ولاړ دي، خو د هغوی طرف ته دې غونډه کې هیڅ اشاره نه ده شوې. که څوک غواړي چې کراچۍ کې دې امن وي، نو به د سر ډلې پرې به د ټولو خلاف فیوشن کاروی کول وی. او که داسې نوی نو کراچی کې امن بحال دل ګران دی. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادریې کې لیکي چې IMF د 13 شورو په ورځ د پاکستان لپاره 6.4 ارب ډالر قرضې منځوري ورکړې ده. ادریې وایي چې د IMF د ایگزیکټیو بورډ مطابق دا قرضه به په 3 کالو کې پاکستان ته ورکول شي. ادریې وړاندې لیکي چې پاکستان ته دا وخت یو شمیر بهرنۍ او دنۍ مسلې ورپېښې دي او د ملک دننه تر هغه غري د پاکستان میشیت ته سخت زیان رسولی دی، ځکه چې حکومت په اربونو روپۍ د امن او امان په ځای کولو لپاره خرچ کوي چې لکه بلې نورې ترقیاتي منصوبې متاثر کیږي. د ادارې په وینا کې اوس حکومت د ملک په ترقی باندې پاملرنه ور نه کړه او له دې قرضو یې فائده اوچته نه کړه، نو د پاکستان په قرضو کې به نور اضافه وشي او اوس د پاکستان سره ډېره ښه موقع ده چې دې ملک ته ترقی ورکړي، ځکه چې نړیوالې مالیاتي ادارې هم د پاکستان سره امداد لپاره تیار دي. ادارې زیاتوي چې تر اوسه حکومت یو ډیم هم نه دی جوړ کړی. نو که اوس حکومت د ډیمونو په جوړولو توجه ور نه کړه، نو راتلونکي 16 لسیزو کې به پاکستان د اوبو د کمښت سره مخ شي. ادریا اخیری کې لیکي چې قرضې اغستل څه بده خبره نه ده، خو ضرورت د دې په ځای د استعمال دی او چې کومه قرضه د یو ملک په اقتصادي حالاتو کې بدلون را نه ولي او د ولس حالات ښه نه کړي، نو بیا د دغې قرضو له وجې د ملک معیشت ته نور زیات زیان رسي.
او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د خبري غونډې پر وخت د وزیر اعظم نواز شریف د هغو مرستو ستاینه کړې چې وفاقي حکومت یې په کراچي کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره له صوبای حکومت سره کوي. بلخوا بیا ګارډین رسپانه لیکي له افغانستان د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه لا مخکې ټاکل شوې ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا افغان ځواکونه به د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري او که نه. رسپانه لیکي پوځي او سیاسي مشران هڅه کوي چې افغان ځواکونه د یو پیاوړي دفاعي قوت توګه اوشي. د دوار مکالو مهمه برخه به له منور شاه څخه واورو.
دی ایکسپریس ټریبیون لیکي رینجرز واکونه په کراچۍ کې د هغه خلکو خلاف ځانګړي عملیاتو لپاره تیار دي کوم چې هدفي وجنو د خلکو تختونو او نور جرمونو کې ککړ دي. دا سرګندونه وزیر داخله چودري نثار علي خان د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابینې د غونډې نه پاس کړې دي. نوموړي ویلي دغه عملیات به په راتلونکي دوه درې ورځو کې شروع شي. ورځپاڼه لیکي د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه د یوې خبري غونډې پر مهال د وزیر اعظم میاں نواز شریف ته هغه مرستو ستاینه وکړه چې د مرکزی حکومت لخوا یې کراچۍ کې د تشدد ختمولو لپاره د صوبایي حکومت سره کوي. قایم علی شاه زیاته کړه چې د دې عملیاتو لپاره د مرکز او صوبې ترمنځ همکاري د صوبایي حکومت خود مختاري نه متاثره کوي. بلخوا وفاقي وزیر داخله نثار علي خان وایي د عملیاتو لپاره به رینجر ځواکونو ته اضافي اختیارات ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي د چهارشنبه په ورځ میاں نواز شریف په کراچۍ کې د صحافیانو سره هم ملاقات وکړو. په دغه موقع خپل وینا کې نوموړي داسې تاثر ورکړو چې د عملیاتو لپاره به رینجرز ته مکمل اختیارات ورکوي، خو حکومت به یې د سار لاندې ساتي چې دا راز د انساني حقوقو پوره پوره خیال وساتل شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د یوې لسیزې راهیسې په جنگ اخته نیټو ځواکونه به د 2014 کال تر پای د دې هیواد نه اوزي او امنیتي ذمواری به افغان پوز او پولیس ته وسپارل شي چې د مرستې او لارښوونو لپاره به ورته یو څه بهرني ځواکونه پاتې وي. دا راز سیاسي او پوځي مشران په دې خبره ټینګار کوي چې افغان ځواکونه د وسلوالو خلاف د جنگ پوره اهلیت لري. خو ورځپاڼه افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جوزف سټانفورد د خولې لیکي افغان ځواکونه د فضائي دفاع د استعداد د کمی سره مخ دي، درنه وسله او د بم معلومولو او ناکار کولو جدید آلات هم ورسره ډیر کم دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه د وړاندې نه مقرر کړې شوې ده، نو اوس که افغان ځواکونه په مکمله توګه تیار وي او کنه، خو پوځي او سیاسي مشران هڅه کوي چې هغوی د یو مضبوط دفاعي قوت په توګه وړاندې کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې په زرګونو بهرني پوځیان ووجل شو، په اربونو ډالره خرج شو، اوس هم ډیر کم سیاسي مشران دا مني چې نور هغوی او د هغوی هیوادوال د جنگ نه ستړي دي، بلکې وایي چې جنگ ترسره شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. تیر ورځ د نړۍ شلو پرمختللو هیوادونو ډلې یا جی 20 مشران پر دې سلا نسول چې د شام لخوا د مشکوک کیمیاوي وسلو د استعمال خلاف څرنګه یو جواب ووایي. یا د غونډه نن په دوهم ورځ هم روانه ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور جوړ کړی چې زموږ همکار اسرائیل مومند تاسو ته وروي.
د کرملن ویاند دمیتری پیسکوف له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د شام پر ستونزه د جی 20 مشران لا هم پر خپلو کې سره تقسیم دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د شام حکومت پر ضد د پوځي حملې غوښتنه کوي چې دارنګ د بشر الاسد حکومت ته د کیمیاوي وسلو د استعمال سزا ورکړل شي. دغه کیمیاوي وسلې چې د اگست په 28مه استعمال کړل شوې وې پکې څه باندې 1400 کسان وچل شوي وو. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو له منځوري پرته هر قسمه د طاقت استعمال بعد د جاریت فیل وی. همدارس په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری سمانتا پاور د نه پورس په روس نیوکه وکړي چې د شام پر بحران یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یرغمال کړي. دا وایي د شام لخوا د کیمیاوي وسلو له استعمال سره نړیوال اصول له منځه تللي دي، خو د دې باوجود روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یرغمال کړي او خپلې نړیوالې ذمواری نه ترسره کوي. روس چې له اوږدې مودې راهیسې شام حکومت ته وسله ورکوي، د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې پر شام د پوځي حملې مخالفت کوي. چین چې د ویټو پاور لري هم د روس په څیر په شام د پوځي حملې مخالفت کوي. نن د جمعې په ورځ د شلو پرمختللو هیوادونو غونډې په څنډه کې د امریکا ولسمشر له خپل چینی سیال سره لیدکاته کړي. خو لا هم معلومه نه ده چې د دوانو ترمنځ د شام پر بحران خبري شوی او کنه. ټاکل شوی چې اوباما با له فرانس صدر سره هم ملاقات کوي. لوړاندې فرانس د شام رژیم پر ضد د پوځي حمله په ترڅ کې امریکا ته د مرستې وړاندیز کړي. بلخوا د روس ولسمشر د شام پر شخړه د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې کړي. که څه هم کیمرون د شام پر ضد پوځي ګام ملاتړ کړي، خو نوموړی په دې لړ کې د هیواد له پارلمان څخه د منظورۍ په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی. د شلو پرمختللو هیوادونو غونډې نن دویمه او اخیره ورځ ده. دا غونډه پرون د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې پرانستل شوه. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشرانو غونډه چې پکې په اقتصاد هم خبرې شوې، خو په شام کې د روان بحران له کبله په دې غونډه کې اقتصادي مسلو ته زیاته پاملرنه ونه شوه.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او اوس زو د افغانستان پر لور. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته سوې ده. د دوی په خبره په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل سوي او څلور نور ژوبل دي. د اندړ ولسوال وایي په نښته کې پولیس ته هیڅ تاوان نه دی اوښتی. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. نور حال د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم راکوي.
نښته نن سهار وختي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو له یوې پوستې سره شوې ده چې پکې د چارواکیو په خبره شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالبانو سهار وختي د دغې ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلي کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ، خو وایي د برید له پیل سره سم سیمې ته د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي هم رسېدلي چې بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي نښته تر لنډ ځنډ وروسته پای ته رسېدلې او د وسلوالو ځینې وسلې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي.
شپږ نفره مخالفین له بین تللي دي، یو میل پیکا یو میل کلاشنکوف پولیسو لاس راوړی ده او یو مړی مخالفین د جنګ په میدان کې پاته ده.
د سوال وایي په نښته کې سیمه ییزو پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په عبدالرحیم کلي کې یو نوي کلن دیني عالم هم له دوو زامنو سره په خپل کور کې وژل شوی و چې د وژلو مسؤلیت یې طالبانو ومانه.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. په افغانستان کې یوه هندۍ لیکواله ششمتا بنرجي وژل شوې ده. کله چې طالبان په واک کې و نو نوموړي یو کتاب لیکلی و چې وروسته هم د دې کتاب پر اساس یو هندۍ فلم پر جوړ شوی و. ششمتا بنرجي نن خاورو ته سپارل شوې ده. نور تفصیل له عبدالحکاکر څخه اورو.
امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس رپورټر کوي چې د پکتیکا ولایت د پولیسو مشر جنرال دولت خان زدران ورته ویلي چې ځینو کسانو د هندي لیکوالي سوشمیتا بنرجي د کور دروازه وټکوله. د دې خاوند چې کله اور خلاص کړه نو وسلوالو کسانو د لاسونه او سترګې وروتړلې. د دې په وینا له دې وروسته دوی سوشمیتا بنرجي له کوره د باندې راوېستله او په سر کې پنځلس کولی وویشتله. چارواکي وایي د نوموړي عمر څلوېښت کاله او تعلق یې د هند له کلکته ښار سره و. دی له یو افغان کس جانزیب خان سره واده کړی و چې دا د دغه افغان کس دوهم واده و. سوشمیتا بنرجي د پکتیکا په دیګان سور کلا کلي کې ژوند کولی او هلته د روغتیا په برخه کې د یوې خدمتګاری په توګه کار کولی. د دې د خاوند جهانزیب خان د لومړی میرمنې پلار ظفر خان ای پی اژانس ته ویلي له بنرجي سره د کلي ټولو خلکو مینه کوله او دا یې د صاحب کمال په نوم یادوله. د ده په خبره امن خوښوونکي خفه دي چې یو پر امنه ښځه ووژل سوه. ظفر خان زیاته کړه چې سوشمیتا بنرجي مسلمانه سوې وه خو د دې او جهانزیب خان ماشومان نه وو پیدا سوي. نوموړي اژانس ته وویل بنرجي ډېره ښه ښځه وه، ښه تعلیم یې درلود او د انټرنیټ په استعمال هم پوهېدله. د ده په خبره د بنرجي وژنې دومره خفه کړې چې آن ډوډۍ هم نه ده خوړلې. ای پی اژانس لیکي چې دوی د وژنې په تړاو د دریز معلومولو لپاره طالبان ته ټلیفون وکړ خو د هغو ټلیفون ځواب نه ویلی. سوشمیتا بنرجي یو کتاب لیکلی و چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ژوند تیرولو تفصیل لیکل شوی و. هم د ای پی په خبره وروسته په 2003 کې د دې کتاب پر بنیاد
بعد یو هندی فلم هم جوړ شو چې پکې منیشا کویرالا کار کړی وو. د اجانز رپورت لمخې د بنرجی یو پخوانی انټرویو پر یو هندی ویب سایټ ریډ اف خبره شوې ده. په مرکه کې دا تفصیل ورکړي چې څنګه څو ځله له طالبانو څخه د ځان خلاصولو لپاره د تښتېدو کوشش کړی وو او بیا څنګه ورته د پانسی ورکولو حکم وسو. په 1995 کې سوشمیتا بنرجی کلکتې ته په تلو کې کامیاب شو. د دې ورځې د یاد پاړه نوموړې په مرکه کې ویلی وو چې په کومه ورځ هند ته ورسېدم نو سخت باران اورېدلې، خلک له باران تښتېدل خو زه ونه تښتېدم، بلکې هلته په باران کې د دې لپاره ودرېدم چې دا رنګه باران زما ټول غمونه ووینځي.
عبدالحی کاکړو چې په پکتیا کې د یو هندي لیکوالي د وژل کېدو په اړه تاسو راپور اوروي. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ورکړي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې په ګرمسیرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت په خپل راډیوي وینا کې وکړې. ټاکل شوی چې د هیواد په 14 ولایتونو کې به سبا نوی تعلیمي کال پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د مشال راډیو خبریال اسدالله لودین راکوي.
ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د پوهنې روان بهیر هیله بخونکې بولی، خو غواړي چې په دې بهیر کې باید د نجونو ونډه هم زیاته شي. ولسمشر حامد کرزی په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل راډیوي وینا کې د دې سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو او مدرسو د تګ اجازه ورکړي.
من امیدوارم
زه هیله من یم چې ښوونځیو او مدرسو ته د نویو زده کوونکو په ډله کې سږ کال ډېر نجونې هم ښوونځیو ته مخه کړي. زه له درنو والدینو غواړم چې خپلې لورانې د دیني او دنیاوي زده کړو لپاره ضرور ښوونځیو او مدرسو ته ولیږي.
د پوهنې وزارت له مهالویش سره سم هر کال د هیواد په 14 ګرمو ولایتونو کې د سمبولې په 15مه نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، فراز، زابل، خوست، پکتیکا او ننګرهار هم شامل دي چې اوس مهال د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي. په دغو ولایتونو کې نه یوازې دا چې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر کم دی، بلکې لسګونه ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هیواد په جنوبي، جنوب ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړلې پاتې دي. په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر پخوا 1200 و، خو په دې وروستیو 2-3 کلونو کې شمیر 400 شاوخوا ته راټیټ شوی دی. ولسمشر حامد کرزی هم همدې موضوع ته په کتو له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له معارف سره خپل دښمنی پای ته ورسوي.
از طالبان باز هم میتلبم که از دښمنی با تعلیم و تربیت
له طالبان څخه یو ځل بیا غواړم چې د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې له بهیر سره دښمنی پای ته ورسوي. زه د طالبانو تحریک او د دې ډلې مشرانو ته وایم، لکه څنګه چې ستاسو اولادونه له هیواد بهر ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي، نو اجازه ورکړئ چې د افغانستان بچیان چې ستاسو بچیان هم دي د هیواد دننه زده کړې وکړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د حامد کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی د پوهنې له بهیر سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. کارپوهان وایي په هیواد کې روانه ناامني، نامساعد شرایط او ځینې ناوړه دودونه د دې سبب شوي چې خلک نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او له همدې امله یو شمېر ښوونځي هم تړلې پاتې دي. خو له ناامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره بیا هم په دې وروستیو کلونو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ فوق العاده زیات شوی دی، خو دغه اندازه افغان حکومت ته د قناعت وړ نه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په خوست کې د کوچیانو یو شمېر بشران وایي خلک تر اوسه هم د زده کړو، روغتیا او د څښاک اوبو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت او مرستندوی موسسې ورسره په دې برخو کې مرسته وکړي، نو کوچي قومونه د ټولګټو پروژو په ساتنه کې همکاري ته تیار دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لال خیل راکوي.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پوري پوګدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډېری کوچیان تر اوسه د تعلیم، څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندوی ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د ښه والي او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چیرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
مکتب کلینک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت سوله راشي. هغه یوازینی هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې مشکل چې دي دا ټولې حل کیږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازی کوچه یو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
څخل جایی خلق نازی آغا چه کوچان نگی نازی ولی چه څخل جایی خلقو تا امتیازات ورکی باید آغا چه کوچانو تا امتیازات ورکره چه او خونجی نلرو خونجی مگی ما دوی کم جایی که دو خیمی درولی یا چه وی آغاوی ده تعلیم سمیه سویه دی مولی تیتا دای کوچانو آده دولت سره مگا پا بیبوت اسکریو مگ پا سرخطو که پراتیو مگا کم این ده تنخواه نلرو به تنخواه اسکریو به تنخواه ده حکومت سره مگا همکاری کرده ده وشم که مخی ممکن
بلخواه ده کوچانو ده چهارو مشر حبیب الله وایی چه پا ده ورستایی که ده کوچانو لپاره یاش میر برنامه پا پام کنی بل شوی دی
موگ اول نه ده یوه در افکسی ده شورا جورا کرا چه اغا شورا که ده هر کم نماینده بکده ده شورا پا ده خطر جورا ده کوچان او دولت ترمند علی که تینگی وی
ده خود سرعت مطبعاتی دفتر مشر مبارز محمد صدران پخبلو خبرو که ده کوچی قومونو یاش میر ستون زیاورتیوی پر زای بودی خواهی چه کوچان تل ده زایی داری پا پام کدی او پا پر لپسی دول ده کوچانو ده تعلیم روختیا او نورو طولنیزو ارتیاو ده پرکولو لپاره حدسی کوی د یادونې وړ ده د خوست کوچي قومونه داسې مهال د یو شمېر ټولنیزو اړتیاو پوهنې او روغتیا په برخو کې حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو څړځایونو او غرونو پر سر دعوی او لانجې موجودې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شاملا
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اتمنټه د پاسا دو بجی
روختیا او درملنا
پا دونی می بجی
سروے
پا درینی می بجی
جمهوریت
پپاو کم سلور بجی
نوی خیالونا نوی سازونا
پا سلور نیمی بجی
اوس هم د فاټا د ستونزو په اړه د راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم. د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم غړو د خپلو غوښتنو په حق کې نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه او د گورنر خیبر پښتونخوا په ضد د نارې هم وهلې. دوی د گورنر لخوا د قبایلي سیمو د زده کوونکو سره د سو لوزونو د پوره کولو غوښتنه کول. په دې هکله نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان را کوي.
دا ټول قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکو نن د پېښور پر کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو زده کوونکو لاسونو کې بینرې او پلیکارډ اوچت کړی وي چې پر خپلې غوښتنې او د گورنر په ضد نارې درج وي. د گورنر خیبر پښتونخوا نه دوی غوښتنه وکړه چې دوی سره د سکالرشپ یا وظیفو شوي لوزونو دې سر ته ورسوي او په خیبر پښتونخوا تعلیمي ادارو کې هم دوی ته اسانتیاګانې ورکړی شي. نوکرم ایجنسی سیدالله مشال لیډو ته وایي قبایلی سمو کې په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د نراتلو په خپله باندې د باجوړ خالد احمد او د کرم اسماعیل عجز وایي
باجوړ کې کم اساتیزه دي هغه ډیوټۍ له خسر نه دي ځان په نور کسان نه کوي یا ټرک پاس یا ایپ پاس او چې کم اساتیزه لاړ شي په دفتر کې ناشي چې اوس کې به واپس راشي.
زما نوم محمد اسماعیل عجز د کرم جانسې سره تعلق زګم سکولونه دي هغه بیل حال بندي لکه فل امن دی هلته چې کوم ټیچران په سکولونو باندې لګېدلي دي هغه ډیپټي نه کوي نور کاروبار کوي. ډېر ټیچران داسې دي چې هغوی پرایویټ په 5000 بل ټیچر نیولی وي ځانته لکه عام سټوډنټ یا بل الک په خپله حکومت نه 20000 تنخواه اخلي.
یو بل زده کوونکی ظهیر الدین وایي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره تعلیمي ادارو کې اوس هم پوسټ پروت دی چې هغې له وجې مقامي زده کوونکي کالجونو کې داخلې خو اخلي خو ولې سبق له نشي تللی.
زموږ خپله په ساده ډیګري کالج کې چې دا کنه موږ خپل آرمي پکې ټوله پکې آرمي پراته ده اوس هغه کسان هلته ایډمیشن والی نور دلته ټیوشنو کې لګیا نه ټیچران ډیپټیانې کوي نه پرنسپل ډیپټیانې کوي.
ولې هم په دې اخلاص چې کله مو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم اډیشنل ډایرکټر هاشم خان نه او پختل نو هغوی اومنله چې خراب حالات له وجې په قبایلی سیمو کې اوس هم تعلیمي ستونزې شته دي او دوی هڅه کوي چې هغه هواري کړي. دارنګه د ټولو قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره سکالرشپ یا وظیفو کې زیاتوالی شوی دی خو لزنو ته ځکه نه ملاویږي چې دوی سره د پیسو کمی دی.
مطلب
یادونه ول ده چې پرون هم د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شکت الله یو غونډه کې ویلو چې په قبایلو کې د تعلیمي ستونزې زر تر زر هوارې کړی شي او د ماشومانو د سکولونو ته د تلو دپاره خصوصي ګامونو هدایت هم کړی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د عملیاتو له کبله ګڼ شمېر کسان له خپلو سیمو بې کوره سوي دي. په دوی کې د تنګي بادنزو قبایلیان هم شامل دي چې تر اوسه کډوال دي. دوی وایي له تیرو 50 کلونو راهیسې له خپلو سیمو بې کوره دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
په سولي وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د تنګي بودینځای قبایلیان هم باد زبېدلي، د سیمې په پرېښولو مجبور، د وطن په نورو برخو کښې د کډوالۍ خوار خسته ژوند تېروي. دا قبایلیان نور ستړي او تنګي بودینځای ته د واپس تګ په ارمون دي. وار وای ځنې چې د تنګي بودینځای ځنې اوسېدونکي په دا باره کښې سر رنګ ږغېږي.
پنځه کولنا می جامله ختم شوی دی، می روډینه ختم شوی دی، او می ست ځانی مالی نقصان را سدلای دی، می بالکل دار په داری کوما دا ودا کړی واسه دغ جنگ ش چا هو ځانی مالی نقصان سوای دغه نقصانات می جبر کوي وې سپور می سره د پنځری په شګړه کوما ته تر پانه دو سوی.
نو می دای لویزار خان مسعود د جنگ په حالات چې د می تړکینا ختم شول، د می سپتالینا ختم شول، د می کاروبار ختم شول، د می مکانینا ختم شول، می په پردی وطن شه شربتینا خرڅوي، وریجی خرڅوي، میز ته باندې باز حکومت سره نشته، میز دار په داری حکومت نه، میز خپل تنګی ته بوزي سارینم په خوب رشه خړ دي.
مونوم یو نستای تو پرول جټه بمباره کاوله، یغه واجنه میز بل وطن ته روغللی، زه خپل لا تاس ناسور خرڅاو و داته سیخ کړایو، میز دا اصول ده چې میز دې خپل وطن ته په وزر سره پریږ دي.
مشال ریډیو چې د تنګي بودینځای د قبایلیانو د واپس تګ ارمون نه د فاټا سیکرټریټ پېښور وایوند فضل الله خبر آغوی باور ورکا چې د قبایلیانو دا ارمون به زر پوره شي. یادا دیوی چھ پتنگی بودینځای شه دے پوځی عملیاتو په وجہ حالات او سہل یا سم نہ دی، خو قبایلیان بیا خپل کلی کورونو ته په یلا دے واپس تک غشتنه کوي.
د مشال رادیو د خبرونې د پای شبیر رسیدل دي. نجیب امیر به د مهمو خبرونو لنډی جواب روي.
د جمعې په سهار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د یو امریکایي ډرون الوتکې د برید په ترڅ کې د القاعده سره د ریښه لرونکي حقاني ډلې شپږ وسلوال وژل شوي چې ورکې د نوموړي ډلې یو مشر قومندان مولا سنگین زدران هم شامل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي د افغانستان په جیلونو کې د پرتو پاکستاني قیدیانو د ژوند په اړه اندېښنه لري. نوموړي په خپله اونیزه خبري وینا کې ویلي په دې اړوند د افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. زیات شمېر پاکستانیان په باګرام مابس کې د بند شپې تېروي. پاکستانی پولیسو د قریب الله په نوم د وسلوالو طالبانو یو مشر په ګلګت کې نیولی. پولیس وایي دغه کس ته چې په تیر جون میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرنیو غرختونکو د برید پلان جوړ کړی و. نن به ملالی یوسفزی ته د 2013 کال لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. ملالی د جنکو د تعلیم په حق کې د خبرو کولو په سر طالبانو ویشتلی او زخمی کړی وه. دا جایزه 100,000 یورو ارزښت لري. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وسلوالو یوه هندۍ لیکواله سوشمیتا بنرجی په ډزو وژلې ده. بنرجی په 1990 کلونو کې د طالبانو نه د فرار په نوم کتاب لیکلی و. نوموړی د یو افغان سره واده کړی و او د سید کمال په نوم هم پیژندل کېده. د زیارت په ورځ د G20 یا د نړۍ د 20 ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو استازي په شام کې د کیمیاوي موادو د استعمالولو په غبرګون کې د یوې شریکې کړنلارې په وړاندې کولو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام پر ضد د عملیاتو غوښتونکی دی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ملګرو ملتونو د منظورۍ نه پرته د څه ډول ځواک استعمالول به د غوسې د راپارولو په معنا وي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونی پای ته رسیدي. تاسو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونی د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه اعظمی، نجیب امیر، علی محمود او نور همکاران ساسو له درانه حضور اجازه غواړو. پر همدې څپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونی اوریدلای سي. خوش او شاد اوسئ او سوکاله ژوند ولرئ.